پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شی بریم دا سادی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاپی مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې مو اسلام آباد ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوی د څلور ورځني سفر له لاسته راوړنو خبرو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو خبرونه له اجمل انڅخور
چارواکی وی په کونړ کې د داعشیانو او طالبانو ترمنځ جګړو کې لږ تر لږه 23 تنه د داعش وسلوال او 15 تنه طالبان وژل شوي دي. د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې پر دوو امنیتي پوستو د طالبانو په برید کې بیا د ولسی پاڅون څو سرتیري وژل شوي او د ایران ولسمشر وایي هیواد به یې ډېر زر له هغه توغندیو په استفاده چې په دغه هیواد کې جوړ شوي د مځکې په مدار کې دوه سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. بشپړ خبرونه واوري. د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند کوړنګل دره کې د داعشیانو او طالبانو ترمنځ جګړه کې 23 داعشیان او 15 طالبان وشل شوي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند کوړنګل دره کې د وسلوالو د کونړ ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر مسولینو د جمعې په ورځ ازادي رډیو ته وویل وبخي د کونړ د مانوګي ولسوالۍ اړوند کوړنګل دره کې د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر مسولینو جمعې پورس ازادي رډیو ته ویل طالبانو او داعشیانو ترمنځ پوره وونه جګړه شوې چې پکې 23 داعشیانو او 15 طالبان وشل شوې دي. د کوړنګل دره د چارواکو په وینا د طالبانو تصفیه شوې ده. تر اوسه پورې دواړو ډلو په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د کوکلداش پر قریه کې په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې څو تنه د ولسی پاڅون سرتیري وشل شوي دي. علا بردي قریه د دغه ولسی پاڅون دی وسلوالو د قومندان خبره ازادي رادیو رانقل کړی ده. وایي چې وسلوالو تیر شپه نا وخته پر دغه پوستو بریدونه پایل کړل. د سهار تر اتو بجو پورې دی بریدونه دوام درلود. د نوموړي په وینا لږ تر لږه اته تنه او د پاڅون کوونکو سرتیري وژل شوي دي. د ویل چې طالبانو ته مرګ ژوبله وخته د خو د دقیق شمیر پاړی نه پوهیږي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت نن سهار په وی خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې په تیرو سالیری ساتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې لسګونو وسلوالو ته مرګ شوب لاړولې. د ایران ولسمشر وایي هیواد به ډیر زر له هغه توغندیو په استفادې چې په دې هیواد کې جوړ شوي د مځکې په مدار کې دوه سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. حسن روحانی ویلي تهران به د امریکا له هغه اندېښنو سره سره چې ویلي دا کار به د ایران د بالیسټیک مزایلو له پرمختیا سره نور مرسته هم وکړي دا اقدام ترسره کړي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله حسن روحانی پرون ویل په راتلونکي اونیو کې بل هغه راکټونو په استفاده چې په ایران کې جوړ شوي دوه سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولیږو. خغلی روحانی د دغه توغندیو او سپوږمکیو په اړه نور جزئیات ورنکړل. څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرداری ورکړی و چې ایران د دریو راکټونو د توغولو لمسونکي پلانونه نه عملي کوي. پامپیو د فضا ته توغول کیدونکي وسایط بللي وو ودا یې کړی و چې دغه وسایط د اټومي سرکو د لیکدونکو بالیستیک مزایلو ته ورته دي چې توغول به د ملګرو ملتونو له پریکړې لیک څخه سرغړونه وي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تیار دی چې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ترامپ د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره پر خپل استدلال د ټینګار په هدف دغې سرحدي سیمې ته سفر وکړ. ولسمشر ترامپ پرون سرحدي خارګوټي مک الن ته په داسې حال کې لاړ چې د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو شل ورځې پوره شوې. د دغه ادارو تړل کېدل د دې سبب شول چې اته لکه دولتي کارکوونکي یا له معاش پرته کار ته ادامه ورکړي او یا بې معاشه رخصت شي. ډونالډ ترامپ او په کانګرس کې ډیموکراټان په خپلو کې په جنجال کې د ترامپ له کانګرس څخه د سرحدي دیوال د جوړولو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالر غواړي او د ملي امنیت یوه مسله یې ګڼي. خو ډیموکراټان دا غوښتنه ردوي او وایي دا یو بې ګټې کار دی. د مقدونیا پارلمان غړي نن بیا دغه هیواد د نوم د بدلولو پر سر مباحثه کوي. صدر اعظم زوران زایف پرون ونه توانید دغه پیشنهاد د تصویب لپاره په پارلمان کې اکثریت رایې خپل کړي. پرون هم د مقدونیا د نوم د بدلولو پر سر مباحثه وشوه. صدر اعظم زایف ویلي د اتحاد له هغه وکیلانو سره خبرې کوي چې دغه بدلون مخالف دي. د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا د نوم د بدلولو لپاره د اساسي قانون د تعدیل تصویب ته 2/3 برخه رایې پکار دي. د مقدونیا پارلمان 160 غړي لري. ګاونډي هیواد یونان له لسیزو رئیس د مقتونیا د نوم پر سر جنجال لري. دغه هیواد وایي یو شمالي ولایت د مقتونیا په نوم یادیږي. دا او خبر
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پاج نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اسلام آباد د څلور ورځني سفر لاس راوړنې چدي وړاندې به په خبرونه کې واوري. بلورته مو د ایران د دې وړاندې سپاړه چې د افغانستان په سیاسي نظام کې د طالبان هم وي د سیاسي چارو د کتون کې صدیق پټمن نظر اخیسته.
ایران په داسې دلیل کې چې دا د مداخلې په مرحله کې ذکر راځي چې یو چا پاسکاږي.
د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو د بهیر مسله د زما رائے زما حق په پروګرام کې چیړو. له موټر چلولو سره که په موبایل کې خبرې کوو خطرناک دي. د دې خطر مخه څرنګه نیول کېدای شي په دې اړه به هم په دې خبرونه کې واوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی چې په څلور ورځني سفر د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته تللی و نن کابل ته ستنې شي. د دې سفر په ارتباط د چهارشنبې په ورځ په خپل ښاغلي داودزی له اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې په اسلام آباد کې خوشبیني ښکاره کړه او وی ویل چې روان میلادي کال د افغانستان لپاره د سولې کال نومو او د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو په یو خوله ژمنه کړې ده چې د افغانستان په پیښو کې به همکاري کوي. نن چې سفر پای ته رسیدلی لا هم د خوشبیني په خپل ځای ده. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د دې سفر په اړه د سولې د عالی شورا نظر اخیسته چې لا هم خوشبیني په خپل حال ده او کنه سیند سه؟
بله بله شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس ښاغلی عمر داودزی پاکستان ته د سفر څلورمه ورځ ده او کېدای شي کابل ته راستون شي. خو مونږ چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا یو مهم غړي محمد اسماعیل قاسمیار سره سو شېبې مخکې خبرې وکړې. هغه وویل چې ښاغلی داودزی چې په پاکستان کې د علماو سره کومه ناسته کړې، که د سیاسي شخصیتونو سره کومه ناسته کړې، که د حکومت له چارواکو سره ناسته کړې، ټول خوشبیني ښودلې چې د افغانستان د سولې په اړه به خبرې اترې وکړي او په دې برخه به همکاري وکړي. ښاغلی قاسمیار دا هم وویل چې ښاغلی داودزی د خپل سفر په لړ کې هر ناسته چې کړې مونږ ته راپور راکړې او خوشبیني ښودلې ده. که اجازه می وی در قاسمیار آواز به هم خبر کړو.
مهرباني
داودزی صاحب، از این ملاقات خود خوشبین واری بود و اظهار امید کرد که یعنی به همین مدت کوتاه ما انشالله و تعالی بتانه مذاکرات بین الافغانی را شروع کنه. حکومت پاکستان نقش مهم داره، یعنی اگر اونا همکاری بکنن بالاخره مذاکرات مستقیم بین الافغانی را اونها میتونن اثر بگذارن و رهبری طالبان را موافقشان بگیرن.
بله شیبر صاحب، قاسمیار صاحب دا هم ویل چه پاکستانی چارواکو دا افغان پلاوی ټول خبرو ته غوږ نیولې او په دقت سره باغې خبرې کړي، خو کومې ژمنې چې دي هغه ژمنې نه دي ورکړي چې پاکستان به د افغانستان د سولې په تړاو کوم کارونه ترسره کړي. خو بیا هم ده وویل چې سل په سلو کې دا خوشبیني شته چې د پاکستان نوی حکومت په دې اړه یعنی همکاري وکړي.
بله سین صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی په پاکستان کې له چارواکو سره کتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې کړې دي. همدارزه د جمعیت العلماء اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره او د عوامي نېشنل ګوند له مشر سفندیار ولی خان سره کتلې وو. مخکې د راپورونو هم خبره شوې وو چې له یو شمېر پوځي چارواکو سره به وګوري، خو تر دې دمه مو معلومات نه دي ترلاسه کړي چې له کومو پوځي چارواکو سره دغه پلاوي کتلي دي او پر کومو موضوعاتو یې خبري سره کړي دي. خو د دې سفر په ارتباط چې کله د چهارشنبې پورس محمد عمر داوودزی خوشبینی ښکاره کړه او اسوسییټډ پریس اژانسي ویل چې د پاکستان د پاوچ او ملکی حکومت نظر سره ورته شوی دی. په دې اړه مو د افغانستان د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصر الله ستانکزی نظر واخیست. نصر الله ستانکزی وویل چې په کار نه ده چې ډیره خوشبینی دی ته وکړو. هغه کسان چې غواړي چې دا مرکه واوري دوی کولی شي چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د نصر الله ستانکزی مرکه په دې ارتباط په تفصیل اوریدلی شي. سین صاحب له تاسو څخه مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد په سیاسي نظام کې د وسلوالو ډلو د شاملې دوه وړاندیز د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله ده. د دغه وزارت سیاسي مرستیال ادریس سمان پر خپل ټویټر پاڼه دا څرګندونې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دغه خبرې په خبرګون کې کړي چې وایي طالبان باید د افغانستان په راتلونکي حکومت کې شکیل وي. ایران وایي چې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. فریباز هیر پر دې موضوع د سیاسي چارو د کتون کې صدیق پټمن نظر اخیستی دی. د مرکې په پیل کې د تهران د دې همکاري د ادعا په اړه شغلی پټمن وویل
د مداخله او د همکاري ترمن تفاوت په دې کې دی چې یو څوک یو څه تاسوک تشویق کوي او یو څوک د یو چا په سړیتوب یو څه غواړي. دا دواړه فرق کوي. ایران په داسې دلیل کې دی چې یو ځل د دوی پلاو راغې د افغان حکومت سره خبرې وکړي چې موږ طالبان سره خبرې کوو. د طالبان سره چې خبرې وکړي دې ته دیته د گزارش په شکل ویل چې موږ طالبان سره خبرې وکړي. دا د مداخلې په مرحله کې ذکر راځي چې د یو چا په سړیتوب د هغه حق وغوښتل. دا د دې معنی لري چې دا د دوی سره امنیتی اړیکې یا کاری اړیکې لري چې دا په خپل د یو بل هیواد په چارو کې د مداخله معنی لري او په دې اړه باندې د افغانستان حکومت حق لري چې خپل عمل وکړي. ځکه چې موږ د مذاکراتو په مرحله کې او دا مذاکرات د سولې مذاکرات دي چې ګاونډي هیوادونه په خوا هم په افغانستان کې په مداخله باندې تورن وو او تورندی او کووس دی د سولې په مذاکراتو کې مداخله کوي. معنا دا ده چې د افغانستان کې د جنگ په تداوم سره مرسته کوي. زمونږ هیله بدایي شي کوي چې وادونه افغانان تخپل کې پری دي او د دې فرصت پیدا شي چې افغانان تخپل کې سره کینی او خپل مسایل سره تخپل کې حل کړي.
بلې پدمن صاحب، دا سم دی چې افغان حکومت حق لري، هر هیواد حق لري چې د خپل ملي ګټو څخه دفاع وکړي او د یو بل هیواد یا د چا څرګندونو ته خبرګون وشي او دریز وشي. زما مطلب دا و چې ولې افغان حکومت اوس دا دریز نسی په خوای ولې نه کول؟ په خو هم ورته څرګندونې سوي وي.
خو په دغه صراحت باندې چې یعنی هم په دې اعتراف وکړي چې د طالبانو سره اړیکې لري او همیشه که ساسي یاتو شي ایران او پاکستان دواړو د نه انکار کړی دی چې موږ معاشر نه یو په دوی باندې تاثیر نه لرو. اوس خدای د مفکاره د تاثیر په معنا ده چې دغه په نمایندګۍ یو څه غواړي او په راتلونکي کې دغه په نقش باندې ټینګار کوي. کله چې موږ د چا په نقش ټینګار کوو معنا دا ده چې موږ د یو ستراتیژیک ملګري یو. حال دا چې په افغانستان کې حکومت او نافذه قوانین چې حکومت دغه نه پیروي کوي د افغانستان ملت باید یو چا ته نقش ورکړي. روح د مذاکراتو د سولې چې افغانان تاسو باندې ټینګار کوي هغه دا چې موږ څنګه کولای شو خپل سیاسي نقش او یا د خپل سیاسي نقش مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلو، نه د بهرنیانو په ملاتړ باندې یو څه ترلاسه کړو. اساسي موضوع دا ده چې موږ ټول افغانان باید په دې باندې تمرکز وکړو په شمول د افغانستان د حکومت چې که هر څوک په افغانستان کې کوم نقش اخلي د دې نقش مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه دا مشروعیت وخلي. منبع باید د افغانستان ملت وي، نه د ګاونډیو فشار، نه خارجي مداخله او یا نور فشارونه.
د سیاسي چارو کتونکی صدیق پټمن.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. وړاندې به د افغانستان موضوعاتو ته مخکړو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی سره لدی چې امریکایي پوځان له سوریې وزي، هیواد یې هڅه کوي چې له سوریې څخه وروستنی ایرانی پوځي هم ووځي. مایک پامپیو د مصر د قاهرې په امریکایي پوهنتون کې وویل د منځني ختیځ زړې دښمنۍ باید پای ته ورسول شي. د وویل سره لدی چې امریکا له سوریې خپل ځواکونه باسي، خو لا هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمنه ده. د دې موضوع تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مصر د سفر په لړ کې وویل سره لدی چې امریکا پریکړه کړې چې خپل ځواکونه به له سوریې وباسي، خو په عین وخت کې هڅه کوي چې له دې هېواده وروستنی ایرانی پوځي هم ووځي. مایک پامپیو په قاهره کې په منځني ختیځ کې د واشنگتن د پراخو هدفونو د روښانولو په ترڅ کې وویل هغه وخت راغلی چې د سیمې د شیګنې لپاره د منځني ختیځ زړې تربګنۍ پای ته ورسول شي. د زیاته کړه امریکا د ډیپلوماسۍ او لخپلو شریکانو سره د همکارۍ لپاره هڅه کوي چې هیڅ ایرانی پوځي په سوریه کې پاتې نشي. پامپیو زیاته کړه واشنگتن د سوریې ځوریدلو خلکو ته د سولې او آرامښت لپاره هلې ځلې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر د سفر په لړ کې هڅه کوي چې د واشنگتن عربو متحدانو ته ډاډ ورکړي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره امریکا سیمې ته شانه اړوي. د بشار اسد رژیم د روسیا او ایران په ملاتړ وتوانید چې واک وساتي. په دې جګړه کې تر څلور لکه زیات خلک وژل شوي او په میلیونونه نور کډوال شوي دي. مایک پامپیو د قاهرې په امریکایي پوهنتون کې وویل امریکا داسې ځواک دی چې د منځني ختیځ د خیر او ګټې فکر کوي. د وویل له سوریې څخه به امریکایي پوځیان چې د ایستلو اعلان یې تیره میاشت ولسمشر ټرمپ وکړ له ډیرو انتقادونو سره سره ووځي. پامپیو چې له خپل مصري ساري سره په ګډه خبري غونډه کې ژغېده وویل له سوریې څخه به د امریکایي ځواکونو د ایستلو پروګرام عملي شي، خو واشنگتن د داعش پر ضد هلې ځلې نه دروي. د اسلامي سخت دریځو تروریستي خطر حقیقي دی. د اسلامي دولت تهدید دوام لري. موږ د سوریې په څو سیمو کې له هغوی سره جنګي شو. د داعش د ودې د مخنیوي لپاره زموږ ژمنه رښتینې او مهمه ده او موږ خپلو هڅو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر عراق او اردن ته له سفر وروسته د پنجشنبې په ورځ مصر ته لاړ. دی به له مصر وروسته د خلیج د سیمې عربي هیوادونو ته لاړ شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه ویپټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې زماره یې سم حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو د بهیر مسله چړل شوې ده. شتروسه پورې دا بهیر سست روان دی، نو کوم داس روان وي د انتخابات خپلواک کمیسون به څه کوي؟ دا موضوع په همدې پروګرام کې په تفصیل چړل شوې ده. اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته فرشته جلال زئی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ په مقاله کې د امریکا د ولسمشر پر دې پلان بحث کړی چې غواړي په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر کم کړي. پوسټ لیکلی د امریکا پوز د دې هیواد د تاریخ په تر ټولو وژده جګړه کې راګرځي او په داسې وخت کې چې د عسکرو پر کمولو غور کوي په ټولو جګړیزو فعالیتونو کې شکیل دی. د سپینې ماڼۍ دوه چارواکو پوسټ ویلي چې ترامپ په نهایت کې له افغانستان د ټولو عسکرو د ایستلو غوښتنه کوي، خو دا ګړی شای تر وزرو کم شمیر عسکر وایستل شي. د پوسټ په لیکنه د ترامپ او د سلاکارانو هغه ته قناعت ورکړی چې په دې وخت کې په تدریجي ډول او د کم شمیر عسکرو ایستل غوره ده، خو چارواکو ویلي چې ورستۍ پریکړه نه ده معلومه او حتی ممکنه ده چې ترامپ په یو وخت کې د ټولو عسکرو د ایستلو امر وکړي. ترامپ ته نږدې سړي سناتور لنزی ګرام ویلي چې ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي قواو د پرمختګ له څرنګوالي ډیر سخت خواشینی دی، خو لنزی ګرام هم ویلي چې په یو وار له افغانستانه د امریکا وتل به د یو بحران معنا ولري. پوست امریکا د سمندري قواو د قومندان د لوی درستیزانو د ګډي کمیټې د مشر او په افغانستان کې د امریکایي قواو د مشر له خلی الکلی چې تر اوسه د ځواکونو د کمولو امر نه دی ورته شوی. ورسپانې له ټلو ټلویزیون سره د جنرال سکاټ میلر دا خبره چې حتی که په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو امر ورته وشي، امریکا به د افغانستان لمنیتی ځواکونو سره وی بیا خبره کړې ده. د امریکا د پوځ یو متقاعد ډګروال چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې برخه درلوده پوست ویلي امریکایي چارواکو ته شایي چې د اسکرو د استولو پلان بیرته کڅوړې ته واچوي ځکه مذاکرو ته زیان رسولای شي. هغه ویلي یوازې هغه وخت چې طالبان د مذاکرو موافقه وکړي پر دې پلان غور کېدلای شي. اتلانتیک خبرونه هم پر ورته مسله خو تر دې سرلیک لاندې چې امریکا عملاً له سوریې او افغانستان نه وځي مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې بیا هم د ډونالد ترامپ د پلان او د مخالفتونو لامل د امریکا د دفاع د وزارت څخه د جماعت استدایش پر ضد د عملیاتو د مشر او د پینټاګون د درستیزوال استعفا ته اشاره شوې. خوای داسې کسان هم ست چې دا پلان یې ستایلی دی. د بیلګې په ډول سیاسي لیکوال رابرټ کپلان نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه هغه بیکاره هډوکی دی چې باید ایسته شي. د اټلانتیک پروانې د مقالې د لیکوال په باور د ترامپ د پریکړې مخالفانه موافقان یوازې یو مشترک ټکی لري او هغه دا خیال دی چې ترامپ په حقیقت کې له افغانستان او سوریې وځي. خو اټلانتیک وایي چې حقیقت داسې نه دی. په مقاله کې لیکل شوی د جګړې او سولې په خوانی رسم دا و چې یو قدرت په بل ته ماته ورکړه او بریالي ځواکونه به کور ته ستانه شول. خو په دې اثر کې پیچلي کورني بحرانونه او د تروریزم ضد عملیات هغوم رساده نه دي او د امریکا په څیر ستر قدرت په حقیقي ډول هیڅکله د جګړې له ډګره نه وځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه متولار یلمن ولایت فلشکری شخصانه مې چې زبرور د مساکله سره مې سره مې د یلمن ولایت کې کډوال کې نړیږي رضان په شپخانه کې څه خبره زه مې د درې واره مې د یا ته رضا سره د چې ماته زما سره مرسته وکړي زه د ماشام وړل نه ترنه ماشام جوړې نه ترنه صدا یار مې کوم څه ته وکړ ما دا خپل ځان سره جوړ کړو چې دا کوي ورسوي چې خبر
ہلو نارگل جان کوچے دس طرف آڑی کا کیا ما دا افغانستان دا کوچان وزارت دا غیل دا چی پا گرد افغانستان تی دانی چی مل یوازی نا فرا در تا ہوا چی پا فرا کی اوچ کلی دا نو کوچان گرد اوچ کلی زفلی دی مالداری اترواز تیری سوی دی او سم دا بین مالداری و تلی دی نو مل دا دولت دا خواهش کهو چی مل خوفل مالداری نسو ساتلائی نو دولتی دا غمیر بانی و کی دا سی فارمون دی جور کی دا مالدارو پا لکه دا فارمون دا چگانو دا مالداری دی غونډی کې وو دي چې دوری د ځانو ته وساتي دا چې زموږ د لاس دی او زموږ تمري کیږي نو دولت یو اخی ان شاء الله اقتصاد به ورسره ساتي او یا دا چې ساتل هم نشي یا دی یو ښه خوندور ارزانه راولي چې دا شیان قیمت نو کوي راښته سي او بیا کوي ارزانه نشي راوستلای نو دی بیا ونیسي زموږ سره د شډه بلې مرستي وکي په دې یو من و دوه منم کوم کو په دې هیڅ در نه دوا کیږي زموږ کوچانه د ورځې 15000 شپږ زره پر څلو په سو باندې زر اتزر روپی زمر مخرچا کی جو دهار ورید دا نو دا ډیر خرچا پر مر باندې راځي زمر خو د وکال خپل مصرفونه چې درلو دي په و مخول له بالا مون او تر واش تیر ده زمر کو چانو دا د څو 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 نکلو خاري چې موږ وکړل دي دا ګرځي په دوه کال یو کال کې او ورا سو یو ډلی نو موږ دا غیله کو چې دولت دا کار وکړي دا د کو چانو پر برابر باندې دا شکار وکړي چې د دولت په ګټم تمام شي موږ خپل تاوان تلا وختي کې لبې کوې لیدي دا ازادي راډیو سمونه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
دا سجرډو پرونه خبرونه کې وړاندې زماره زما حق پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو مسله شړل شوې ده. خو په همدې ارتباط پوسټ یو راپور هم لرو. د افغانستان د جمهوریت ریاست ته د دریم کاندید لنوم لیکلو سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که د جدي تر دیرش منټې پورې احتمالي کاندیدان نمونه ثبت نکړي دغه لړۍ به تمدید نشي. په دې اړه تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
سید نور الله جلیلی د دل دوه مرستیالانو خلیل رومان او چراغلی چراغ سر د پنځشنبه په ورځ جمهوریت ریاست ته د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې نیټه د جدي ل 14 نن تر 13 مه پورې ټاکلې ده. دغه کمیسیون وایي که تر لسو ورځو پورې د جمهوریت ریاست کاندیدان د نوم ثبتولو لپاره ورنشي انتخابات به د هغو کسانو ترمنځ وشي چې تر ټاکلې نیټې نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون د ویان مرستال مرزا محمد حق پرست د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امید مو است کی روزای آینده یک تعداد کسای دیگر کی
دو بل زمون هیله ده چې راتلون کو روزو کی هغه کسان چې معلوماتي کسوړې تر لاسکړي راشه او نمونه ثبت د جدي لدیر شمې ورسته د محلويش لمخ نشو کولای چاته د نوم ثبتولو حق ورکړو. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د محلويش لمخ د سرطان د 9 انتخاباتو لپاره به نوم لیکنه د جدي تر دیرشمې پورې دوام وکړي. تر اوسه له دغه لړۍ و ورځې تیریږي. لطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن، نورالله جلیلی د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل او انور الحق احادی په ګډون درې اویا کسانو د نوم ثبتولو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. په خاطر دې حنیف اتمر ته نږدې منابعو ازادي راډیو ته ویلي چې په پام کې د حنیف اتمر د ده له دوو مرستیالانو محمد یونس قانونی او محمد محقق سره د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. همداشان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په خاطر دې ویلي چې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی او ویاند ویلي چې سرور دانش به دوهم مرستیال وي. بلخوا د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ ونه غځول شي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان به په راتلونکې اونۍ کې د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. د دغه ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف به د څو کاندیدانو ملاتړ وکړي. حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او شهیدا محمد ابدالي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان بلل شوي دي. د جمعیت اسلامی افغانستان د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ګوند لخوا د کاندید د معرفي کېدو لپاره وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم وایي چې د انتخاباتي ټکټ د جوړښت لپاره د دوی خبرې پای ته نه دي رسیدلې. پوښتنه دا ده چې ګوندونه او سیاسي جریانونه ولې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د انتخاباتي ټکټونو د تشکیلولو پر سر یوې هوکړې ته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد معنوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نسبت به ټکټ ها رای دنیا ادامه داره.
د وویل د انتخاباتي ټکټونو لپاره مشورې روانې دي. یو شمېر کسانو چې پخوا تر دې معاونیت ته ژمنه لرله بل ځای کې هم معاملې ته مخه کړې او دې ته منتظر دي چې وپوهېږي د چا شانس ډېر دی. یو شمېر یې په بېلابېلو بهانو بهر ته لاړل. د افغانستان د سیاسینو ترمنځ ګډوډي ډېره شوې ده. ځینې منتظر دي چې وپوهېږي وړونکې پاڼه د چا په لاس کې ده. دغه ټول لامل شوي چې ژمنې د بدلون په حال کې وي.
تعهدات در حالت تغییر باشه.
ښاغلی معنوي وایي ځینې احتمالي کاندیدان د حاکم ټیم د انتخاباتي ټکټ بشپړېدو ته منتظر دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي جنبش مرستیال عبدالله قرلوق وایي د دغه ګوند مشر ښاغلي دوستم د حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی او محمد اشرف غنی په ګډون له ګڼو کاندیدانو سره خبرې کړې دي. د ده په خبره ځینو کاندیدانو لکه حنیف اتمر او اشرف غنی د خپل لومړي مرستیال په توګه د نظر وړ شخص ښاغلي دوستم ته تمایل ښودلی دی. خدا انی فاطمه او اشرف غنی دفترونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل. ازادي رادیو.
موبایل د موټر چلولو پر مهال ډیر کله د ټکر سبب کیږي. په تیر بیا چې څوک په موبایل کې خبرې کوي یا اس ام اس استوي. په استرالیا کې د دې ستونزې د مخنیوي لوي هڅمو اسمت سروان خبروي.
په ډیرو هیوادونو کې د ترافیکي پیښو یو علت له موبایل ټلیفون څخه کار اخیستل بلل کیږي او له همدې کبله په اکثرو هیوادونو کې د موټر چلولو په وخت له موبایل ټلیفون څخه کار اخیستل منه دي. په ځانګړي ډول ډیری خطرناکې پیښې هغه مهال کیږي چې چلوونکی د موټر چلولو په ترڅ کې اس ام اس ګوري یا لیکي. د استرالیا په لویو لارو کې ډېری پرمختللي کمرې نصب شوي چې د موټر منز په ډېر رون ډول شي او حتی که چلوونکي د موبایل آله ټیټه هم نیولې وي ښکاروي. دا کمرې څو ورځې وازمویل شوې او په دې موده کې تر لس زره زیات چلوونکي کشف شول چې د موټر چلولو په مهال یې اس ام اس یا لیکه او یا یې لوست. دا کمرې چې خورا قوي لینزونه لري د روان جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سیدنی په ختیځ کې د انزاک پاریا دا په سیمه کې موټر چلوونکي څاري. په لومړي پړاو کې سرغړوونکو موټر چلوونکو ته خبرداري ورکول کیږي خو له راتلونکي میاشتې سرغړوونکي جریمه کیږي. ټاکل شوی دی چې د فبروري له میاشتې هغه موټر چلوونکي چې د چلولو په مهال یې اس ام اس کتلی یا لیکلی له درې سوه و دېرش تر څلور سوه اته څلوېښت ډالرو پورې جریمه شي. دا کمرې به څلورویشت ساعته او په هر رس هوا کې فعاله وي. په دې کمرو په یوه اخیستل شوي عکس کې ښودل کیږي چې یو چلوونکی په داسې حال کې اس ام اس لیکي چې د موټر سرعت یې په ساعت کې اتیا کیلومتره دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې.